د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19:25 مترو پیلېږي. په دې او ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا احتمال شته چې په نورستان ولایت کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 25 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. WFP وایي چې سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو د خطر له کبله دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالتونو تعهد پیاوړی دی. کرن ډکر پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلی دی دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغو د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده د رواني فبروري میاشتې په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږیتوب او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. د لندن پولیس وایي په تیمز سیند کې افغان کډوال عبدالشکور ایزدی ته ورته جسد موندلی دی. دا افغان پناه غوښتونکی تورن دی چې څه موده مخکې په یوه 1.5 ښځه او دوو وړو لوڼو یې یو ډول کیمیاوي مواد شیندلي او بیا یې وروسته ځان سیند ته اچولی دی. لویدیزو رسنیو له هغې ډلې بی بی سی د لندن د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د موندل شوي مړي جامې هغه ډول دي لکه د برید پر مهال چې په امنیتي کمرو کې د ایزدی په ځان کې لیدل شوي وي. پولیسو تر اوسه د مړي د پیژندګلوۍ رسمي اعلان نه دی کړی. د لندن پولیسو پخوا ویلي وو چې امنیتي کمرو دا کس د وروستي ځل لپاره د چلسی پله د پنجرې پر سر لیدلی دی. پولیسو دا هم ویلي وو چې ښایي تورن کس ځان سیند ته غورځولی وي. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډیر زیاني ملکي وګړو ته رسیدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي وایي د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریز لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام 6 بجې پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 3.5 اووریزې یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د اوروي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې طالبانو د روغتیایي لوړو زده کړو مؤسسو ته د نجونو شمول ته اجازه ورکړه، خو د زده کړو د برخې فعالان وایي دا ګام کافي نه دی.
په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکی ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلی کې چې د غره خویدو خلکو ته مرګ ژوبله وروله، د قربانیانو د رایستلو کار روان دی.
هغوی چې راکته کېدل د شپاړسو پورې مړي راغ شوي که نه، ماشومان هم پکې دي، زنان هم پکې دي، سړي هم پکې دي، سم مړي پاتې دي، کار پرې روان دی، برمی دي او مطلب دا ګټې ماتوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو په غرنیو سیمو کې رضاکارو ځوانانو تفریحي ځایونه جوړ کړي دي.
سوبارای سیمې سفرې ده، په میلار غلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې نوې نوې پروژې په مخ روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغ نجونو ته اجازه ورکړې چې په دولتي روغتیایي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي. تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټاکنیتوب په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیل د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلې او نرسان به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ځمواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران تر دې د یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته، نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوه. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکي ډیره تیار بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوهې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمیر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یو بیلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ ژوبل سره مخ نسو په زنانو زایمن برخه کې نشه ده چې و هم خويندو ته اجازه ورکو چې د و هم نزيات شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل هغه انجونی چې دولسه می پات دي هغه انجونی او خويندې چې وضعیت ستاج امتحان پات دي یا طبي برخه دې ذکر کوي دوی ته اجازه ورکي چې خپل کاروته د مار کې ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشت وړاندې د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشې ډکې دوه کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ د تین درې په نکره کلی کې له تیګو لاندې شویو کسانو شپارس جسدونه او څلور ټپیانې رایستلې او د پاتې جسدونو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دوی په وینا کورونا او خلک د غټو تیګو لاندې شوي چې رایستلې وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولایت د مرکز او د مرکز پرون او کونړ ترمنځ بنده شوې لار هم له واورو پاکه شوې او موټرو تګ راتګ په پیل کړی دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درې په ناکرکلی د زیات باران او واورې لامل دوش په وړاندې لغره تیږي خویدلې وي چې له شلو زیات کورونه اعلان کړي وو او پکې ډیر شو کسانو ته مرګ ژوبله وخته و. د چارواکو په خبره چې د مازیګر نا وخت پوري له تیګو او خاورو شپارس جسدونه او څلور ټپین راوستلې دي. په نورستان کې د افغاني سری میشته ټولنې مشر مولوی نور احمد هیدرزی ازادي راډیو ته وویل
مال خپل ټیم له معلوماتو کو نو غوچې را کته کېدل شپارس پورې مړي راغلي شو کنه ماشومان بکی دي زنانم بکی دي سړین بکی دي مختلف قسم خره دي کورونه دي نو په امیر کې خبر قسم خره کې سم مړي پاتې دي کار پر روان دي برمی دي مطلب دا غټي ماته یو او زمونږ رئیس زون چې دې زمو خلاره بند و د نورستان د نمائندګۍ نتلینو شو په مرکز خبر کا زمونږ زون رئیس هم تله لغمان رئیس هم تله سری مشت نو مشران سره خبره شریکه کړل ان شاء الله سمکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه به په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې خویدنې لامل یو تن مړ شوی او دوه تن ټپین دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د زیاتې واورې ورخت او د برف کوچونو راتګ لامل چې دوه ورځې وړاندې د پارونه وسدابال لار بند شوه و هغه پاکه کړی او موټر پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
د فایده مې ریاست ټکنیکی ټیم خپل ماشينري په توسط باندې دوه ورځې کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لارزاد شو چې برق پوچن راغلو او په ځنې ساحو کې بالکل ترافیک لپاره مخ بند کړو.
مکمل بر طرف دی ولار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي سبباتي هغه ون چلا سباره ختمو او دې طرف مکمل ان شاء الله تر سٹاپ پورې چندری لاړم ولات کته طرف چرازو یو چړیو ول ته بیا برف کوچ راغلم آزاد کړه.
د نورستان ډیرې کلیو کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو لاملې ولسونه د ځاني او مالی زیانونو سره مخ کیږي.
و موریدل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ له هغه سیمه کې چې د غره د خویدو په پیخه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوختي و د مړو درایستلو چاري روان دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزه وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د واورې ورخت او طبي پیخو له کبله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ ویشت کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس وایي په دغو پیښو کې لسلو ډیر کورونه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویل په تیرو دوه ورځو کې د طبي پیښو په نتیجه کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبي پیښو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یوه ویډیویي پیغام کې ویلي، د رواني اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو کې د طبي پیښو په پایله کې د دولسو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې له نوېستمې نه تر دیرشمې نېټې د واورې او بارانونو له امله له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ ویشت کسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوي دي. یو سلو یولس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، اووه څلوېښت څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، یوازې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غر د خوېدو له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د دې کلي یو تن اوسیدونکي شیر محمد چې په دې پیښه کې دیارلس تنه خپلوان له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته ویل
دولس بجې او څه باندې او څه کم او دا واقع وشو. او اول د مولوی صاحب شهید محمد الله دې به شهید شو، هغه کور وهل، هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیارلس خاص کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي. او دیارلس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګ دي.
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي رادیو ته ویل، دغه ولایت په یو کلی کې د واورې خوېدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړه شوې دي.
پنشیر له تیرو دوه ورځو راهیسې د سخت واورو شاهد دی. له بده مرغه د پرونی واورې د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت د سفید چهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان شول. تیرو کلونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي او زموږ ډیری هیوادوال قرباني شوي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
فعلاً راهي موصله
اوس مهال د بدخشان څو ولسوالۍ سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان، درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان ولسوالۍ ته لاړ شو، خو له بده مرغه چې لاره بنده ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالیو نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورښت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوال نیمور د روسیې پر ولسمشر غ کړی چې د زوی جسد یې وروس پري. د روسیې شاوخوا اویا زره وګړو هم د ناوال نی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوال نی د تیرې جمعې په ورځ د شمالي قطب په یو لرې پرته زندان کې مړ شو او تر اوسه جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد له سپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوې اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد شار یوې سړې خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناول نیمور لیود میلا ناول نایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یو زندان د اغزن سیم تر شای په واور کې ثبت کړی ده، بیل دې چې د ولسمشر صفت وکاروي. ولادمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې ور وسپاري.
یا ابرشایس کوام ولادمیر پوتین.
ولادمیر پوتین، زه تاسو ته خطاب کوم. د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلای دی. اجازه راکړئ چې بل اخر خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوال نیمور له ولادمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې محل کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زره اوسیدونکو هم په یو لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالني جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالني د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلاری نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی وو او یو ویډیو کې ویلی وو چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کارته به چې د روسیې د فساد افشا کول وو دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپږو بجو په 19 او 25 متره لنډو څپو خبرونه پیلوي. د ازادي رادیو د لنډو څپو خبرونه د مخام تر شپږو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 مترو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې سږ کال د افغانستان واردات 6.22 میلیارد ډالر وو او صادرات یې 1.15 میلیارد وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د سږ کال د صادراتو د کمیدو علت د پاکستان له لوري د لارو بندیدل دي.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ارزښت شاوخوا 1.15 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1.355 میلیارد میلیونه ډالر او واردات یې د 6 میلیارد او 228 میلیونه ډالرو په ارزښت وو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د روان مریض کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د ورته وخت په پرتله د افغانستان صادرات 40 میلیونه ډالر کم و خو واردات 1.103 میلیونه ډالر زیات وو. یادې ادارې د غرض لیکلي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر ټولو زیات صادراتي توکي د 609 میلیونه او 900 زره ډالرو په ارزښت پاکستان، ورپسې هند ته د 43 میلیونه ډالرو او متحده عربي اماراتو ته د 2.3 میلیونه او 300 زره ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د دغه دفتر د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د څه باندې 402 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان تر ټولو زیات صادر شوي توکي وچه میوه او تر ټولو ډیر وارد شوي توکي د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي په 13 لسیزو کې د افغانستان صادرات او واردات متوازن نه وو. نوموړي که څه هم افغانستان یو لګښت کوونکی هیواد وباله، خو زیاته کړه چې د تیر جمهوري حکومت د مهال په پرتله اوس د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نوموړي دغه راز د تیر کال په پرتله د صادراتو د کمښت لامل د پاکستان چلند او د دغه هیواد له لوري د لارو بندیدل وبلل.
زمونږ واردات سکل او پروس کال نسبت د نور کلونو په نسبت باندې زیات دي. مونږ د جمهوریت په وخت کې د 900 میلیونه ډالر په اندازه باندې ټول کال صادرات لرل. زمونږ صادرات تنها زراعتي مواد دي، اوس پکې معدني مواد دي، په دې خاطر باندې یو څه زیات شوي دي او واردات هم په نورمال شکل جریان لري.
خو د افغانستان د پولادو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالناصر رښتیا د افغانستان د صادراتو د کچې ټیټوالی نور لاملونه یادوي.
د کرنیزو محصولاتو له 15 قلمونو پرته موږ د صادراتو لپاره هیڅ نه لرو او د دې ترڅنګ حکومت د داخلي کارونو معیاري کولو ته پام وکړي او بدیل لارې عمومي او دغه راز باید د نوي بازارونه رامنځته کړي. هغه وخت به د افغانستان صادرات زیات شي. بل پلو د ټولو سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې
ستونزه او اندېښنه د ترانسپورټي کرایو زیاتوالی دی. دا چې کمیسیون جوړ شوی او دغه کمیسیون د سوداګرۍ او د تولیداتو د کمیدو لامل شوی دی. کله چې تولید کم شي په دې کې شک نشته چې صادرات هم کمیږي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د لاسي صنایعو پخوانی کارپوه ارزو رامین د صادراتو د کمښت یو لامل د منظم هوایی ترانزیت نشواله یادوي. هغه وایي
کله چې الوتنې نه کیږي یوازینی لوی لامل یې دا دی چې زموږ صادرات کمیږي او موږ نشو کولای د خپل هیواد صنایع او مالونه نورو هیوادونو ته صادر کړو.
بلخوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د 2023 کال د صادراتو د کچې په اړه ازادي رادیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلیپ کې ویلي
افغانستان په 2023 کال کې 1.9 میلیارد ډالر صادرات کړي چې دا شمیر د سالنګ دوله لارې د بیا رغونې د ډبرو سکرو په صادراتو کې د کموالي او ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو ترڅنګ بیا هم 2% زیاتوالی ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې افغان سوداګرو او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د باروړونکو موټرو پر مخ د لارو د تړلو له امله د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته ستر مالی زیانونه اوښتي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست ولایت یو شمیر رضاکارو ځوانانو د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو اړوند زنبر په غرنیو سیمو کې د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړی دي. د صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي ترڅو د تفریح او دم لپاره د یادی سیمې شنو او ځنګلي زو سیمو ته ورشي. د سیمې د خوست ول د خوست له ښار شمال لوریته په شاوخوا 40 کیلومتره وټن کې پرتی دي. د اړه نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې ووري.
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د ځای شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمیر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکو صدیق رحمان خاکسار مشال رو لیته ویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دونې په نظر جوړ کړی دی. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغه ځوانانو چې دلته موږ سره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغه ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نړیږي کینه شوې دي.
مخکې دې چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شار سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وي یا زیاد اسې معلوم نه وي نه تیار دا زیونه یې واس کینی او بل داسل سخلتون اوی زکه چې ولات دې ځون سره چاروري بلختونه پزکی او شا تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلي زغرونه او شنې غونډي چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده. د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې سفرې ده په میلار غلی او نور ملګریم را سره دي. دلته وینو چې زیپ زی کارونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي. نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده.
بلور ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غې لپاره یو ښه زمينه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تنه یو اتمامات د باک سينارګای د زازی میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د سبرای زنبر او سپری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. راسترو سه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د خزو لپاره د آزادۍ راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خدا شپه د سحر شپږ بجې او دیرش دقیقې دی پاموکړی خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY دا احتمال شته چې په نورستان کې دراشي یا برف کوچ د وروستي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه ممکن دي چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تریتم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. WFPY سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو له ویرې د سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالتونو تعهد پیاوړی دی. کرن ډیکر پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلی دی د سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغو د هیواد د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو دې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. د لندن پولیس وایي په تیمز سیند کې افغان کډوال عبدالشکور ایزدی ته ورته جسد موندلی دی. دا افغان پناه غوښتونکی تورن دی چې څه موده مخکې په یوه 1.5 ښځه او دوو وړو لوڼو یې یو ډول کیمیاوي مواد شیندلي او بیا یې وروسته ځان سیند ته اچولی دی. لویدیځو رسنیو له هغې ډلې بی بی سی د لندن د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د موندل شوي مړي جامې هغه ډول دي لکه د برید پر مهال چې په امنیتي کمرو کې د ایزدی په ځان کې لیدل شوې وې. پولیسو تر اوسه د مړي د پیژندګلوۍ رسمي اعلان نه دی کړی. واشنگتن د اسرائیل او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. د امنیت شورا دیارلس غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکاروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د وخت مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. د اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 350 اووریزې، یوه ټیسټ او دوه شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د غوراوي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښه. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً هم داسې شوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فاملو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن پام دې کل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکې. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي. بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي چې ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی. هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل دې خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سي لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قوم بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه ما ته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اطمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات
خکار نه ده په دغه رشته باندې ډیر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان لمنځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی به ډیره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډیرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډیر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډیرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نه شته فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدغه مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بې سبدلګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غواړي کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وو. زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل سي او دغه سره پات.
اوس درته وایي چې کله په ماشوم توپ کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بد پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډیری توافق ونه لري، دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډیره حده باور وکړي چې تر ډیره حده، یعنی کومه شپه کې سدي لحاظ ورته وګورو تقریبا او یا الا اتیا فیصده توافق ته نه سره رسیږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بېل دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش موږ پر یو چا باندې په زوره وټپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغه سي دی، هغه نه مني. مثلا وای ولې پر ما باندې دا کار ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پېښو دل سي او دا غنجلي د خيواله ته ورته په نام نه سي. مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کداغه هلک غټ سي خپل به غنجلي خوښ کړي، او کچيري دا غنجلي په زوره د د په نوم سي زه باور لرم چې دا هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کې. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغه سي دی چې هغه د بل چا زور نه مني، دا وجدان د انساني او خاصيت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلای. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو زموږ اړیکې سره پرې نه سي، په کلونو کلونو یعنې 15 کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب دی. انجلی یو نرم شل درون کې ده نه؟
bale
تر ډیره هدا پوری دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي. نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي، یو اوقدی زړه کې پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وی چې هر څه مو په کوښنیواله ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دا هغه خو بنه ویني. نو انجلی تر ډیره هدا پوری برازیلی خو هلک چې کله مغات شي اجتماعي ویني خلګو ویني تر ډیره هر هدا پورې دا د الګ دخوا دغه کیږي، او دا د کلونو کلونو خوا بچا وي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتیږي، انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره هده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره هده په کله چې دا ځوانه سي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پاره پای پورې هغه ځوروي.
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده، اوس دغه پاک لکرتوي ژوند د سره رقم تیریږي.
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناسته و، هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله 15 ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خو بیا دی چې موږ به ویله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نوم به واخستله د دې کوز ده، هغه د وو کالو تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به ترس ول د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دی وبخشه شهید شو، هغه هو په منځ کې نو. نو بیا برعکس زما د کاکا غانو او زموږ او د دې بیخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې، او د الک خوش تل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه. نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور و مني، ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور و مني نو برته ممکن اړیکی د دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور و نه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یا د بیا غلک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ، تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري.
بله بله اوس زما خور کی د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي، ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی ک وزیر توي؟
معمولا موږ چې پلان هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وي شته زما د کاکاګانو د دی سره، نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یاس موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دی سره. نو تر ډېره هم پورې اوس موږ هیڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوړه تا هیڅ هم نه لرو، نه هغه لکس ما د نور کاکا ګانو سره نه زموږ سره.
بله مونږ او تاسو په داسې
ټو ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د د غژوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوې وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او درته د دوی درات جواب، درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده. موږ خو لا د شار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژونده پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو، د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي، د ورونو او د ورندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه سلسل د زیات پیغورونه د خسرګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند، خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی، شدید پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړې. که چېرې هم هغه سړی ولاړې، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دې تر ډیره صدمه برخه د دې خپل لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدتړې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومنې، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی، او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
کلمی خوبونه تختوی بنگړی
کلمی خوبونا تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا سوچے پکسو کے خرسوی بنگڑی سوچے پکسو کے خرسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی